السلام علیکم صاحب په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږ یست د دې مهال پښتو خبرونه ما قسیم سلمل چمتو کړو ده او عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې درته راپورونه خبرونه مرکې او نور خبري مسایل لرو په راپورونو کې مې اوري چې د افغانستان جمهور ریاست وایي شپږ تنه کسان نن اعدام سول چې د لوی جرمونو او د ملکیانو او عامه امنیت په وړاندې د جنایتونو په جرم په اعدام محکوم و نور مسایل هم ستا خو پیل په خبرونو کوو په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د شمالي کوریا مشر وایي هیواد به یوازې هغه وخت اټومي وسلې وکاروي چې پر ملي حاکمیت یې تیری وسي مخکې تر دې چې نور مسایل په تفصیل سره واورئ کورني خبرونه لرو د دې مهال مهم کورني خبرونه زما همکار اجمل تورمان چمتو کړي
د افغانستان ولسمشر مړی وایي شپږ جنایت کوونکي نن د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا اعدام شول د افغانستان دفاع وزارت په دغه هیواد کې د القاعده ډلې تحرکات مني خو وایي دغه ډله په خپلواک ډول د فعالیتونو جوګه نه ده او د غزني ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یوې ترافیکي پیښه کې څوارلس کسان وژل شوي او درې اویا نور ټپیان دي بشپړ خبرونه واورئ د افغانستان ولسمشر مړی وایي شپږ جنایت کوونکي نن د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا اعدام شول د افغانستان د ولسمشر مړی څخه په دې اړه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د درنو جرمونو او ملکي خلکو او عامه امنیت په وړاندې د شپږو جنایت کوونکو د اعدام محکوم چې د بیلابیلو پیښو عاملین ګڼل شوي ول توشیح کړ په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې دغه حکم نن د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا پلی شو خبر پاڼه دغه شان وایي چې دغه اقدام د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو بیا بیا غوښتنو ته په پام ترسره شو د تروریستي فعالیتونو په جرم دغه کسان په داسې حال کې دیامیږي چې په کابل کې د حمل د یو دیرشمې نیټې تر خونړۍ پیښې وروسته ولسمشر په ملي شورا کې وویل چې په هغو کسانو به د اعدام حکم پلی شي کوم چې د تروریستي فعالیتونو په تړاو مجرم پیژندل شوي افغان حکومت تر اوسه نه دي ویلي چې څومره کسان په اعدام محکوم دي خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مرتمیار تر دې د مخه ویلي ول چې شاوخوا پنځه سوه تنه په افغانستان کې په اعدام محکوم دي طالبانو تر اوسه د دغو کسانو د اعدام په اړه څه نه دي ویلي خو دوی تر دې د مخه ګواښ کړی و چې هغه کسان کوم چې په اعدام محکوم شوي او اعدام شي عدلي او قضایي ارګانونه به په نښه کړي د افغانستان دفاع وزارت په دغه هیواد کې د القاعده ډلې تحرکات مني خو وایي دغه ډله په خپلواک ډول د فعالیتونو جوګه نه ده د دفاع وزارت ویاند دولت وزیر نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه ډلې ځینې کسان په پټه له طالبانو او داعش ډلې سره مرسته کوي خو مستقلانه عملیات نه لري
په افغانستان کې د دوی څه کسان هغه ډیر په کم حد باندې کسانې کویم خو ډیر پټ دي او دوی فقط او فقط د طالبانو سره مرسته کوي دوی په خپل باندې د دې توانایي نه لري چې عملیات وکړي یا په خپل باندې مستقلانه فعالیت وکړي
د افغانستان دفاع وزارت څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې په دغه وروستیو کې برېټانیوي انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا فعالېدو خبره کړې او داسې ویل شوي چې دغه ډله یو وار بیا په دغه هیواد کې د پیاوړي کېدو په هڅه کې ده د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې څوارلس کسان وژل شوي او درې اویا نور ټپیان دي د غزنی امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دوه سوه درې ډوله مسافر لرونکو بسونو او یو ټانکر د جنګېدلو له امله رامنځته شوې ده ښاغلي امرخیل ویلي کېدای شي د وژونکو شمېره زیاته شي ځکه د اورلګېدنې له امله یو شمېر جسدونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي د معلوماتو له مخې په دغو دوو مسافر لرونکو موټرو کې یو سلو شل کسان سپارول او وروسته خبر داشه د فراه ولایت امنیت چارواکي وایي چې د تیرې ورځې رئیس د فراه ولایت په بالابلوک او په شرود ولسوالیو کې په دوو جولانو خود کې شپږ تنه دولت وسوال مخالفین وژل شوي دي د فراه ولایت د امنیت قمندان ویان اقبال باهر وایي په شل شویو کسانو کې ملا عبدالغنی د فراه د بالابلوک ولسوالۍ لپاره د دولت وسوال مخالفانو د نموشي ولسوال مرستیال هم شامل دی په ورته وخت کې د دولت وسوال مخالفانو بیا ویلي چې په دغو جګړو کې درې تنه افغان سرتیري هم وژلي دي کومه ادعا چې امنیتي چارواکي نه مني دا تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ
سمه ایزو نړیوال خبرونه هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو په ایران کې یوې محکمې د څلورو افغان سړو محاکمه پیل کړه چې له تهرانه بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوي سیلانۍ په جنسي تیری تورن شوي دي. د مهر خبري آژانس وویل 43 کلنې فرانسوي تورست د تیر 2015 کال د سپتمبر په 19 د تهران په شمال لویدیځ لمنو د فرهزاد په سیمه کې غره ته ختله چې ویل کېږي څلور سړو پرې حمله وکړه. د IRIB تلویزیون وویل دغه ښځې چې نوم یې نه دی ښودل شوی پولیسو ته په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د 15 افغان لخوا ژغورل شوې ده. د راپورونو له مخې تورن حمله کوونکي غیر قانوني کډوال دي. یو تورن چې په غره کې پټ شوی و نیول شوی او درې تنه نور چې هڅه یې کوله بیرته افغانستان ته وتښتي نیول شوي دي. تورن د تړلو دروازو تر شا محاکمه کېږي. پاکستانی پولیسو نن وویل وسلوالو موټر سایکل سپرو په کراچۍ ښار کې د بشري حقونو یو مشهور فعال وواژه او دوه تنه نور یې ژوبل کړل. پولیس وایي پر خورم زکي پرون ناوخته د سړک د غاړې په یو رستوران کې په داسې حال کې ډزې وشو چې د له خپل یوه ملګري سره د ماسخوتن ډوډۍ خوړله. په دې پیښه کې د خورم ملګری او یو بل کس سخت ژوبل شوي دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا برید چا کړی دی. زکي پخوانی ژورنالیست او د یوې مشهورې فیسبوک پاڼې چلوونکی و او له دې لارې یې سخت دریځې غندل او ازادي مذهبي نظرې خبرولی. نامعلومو وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس ووژل. دا پیښه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومترۍ کې وشوه. د مصر د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې څلور مخپټو وسلوالو د پولیسو موټر ودرو او هر یو یې په ډزو ووژه. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. له 2013 میلادي کال څخه چې السیسی په مصر کې د دغه هیواد منتخب ولسمشر محمد مرسي پرځولی په مصر کې په سلګونو پولیس او پوځیان د وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. درې هسپانیایي ژورنالستان چې په سوریه کې له 10 میاشتو برمتنیونې وروسته خوشي شوي وو نن بیرته هسپانیا ته ورسېدل. دغه درې واړه هسپانویان د تیر کال په جولای کې د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې تښتول شوي وو. د هسپانوي رسنیو د راپور له مخې دغه درې واړه سړیان له القاعده سره تړلې النصره جبهې یرغمل کړي وو. د هسپانیا حکومت پرون وویل چې دغه خبریالان د دوی د متحدینو او ملګرو په مرسته چې د هڅو وروستی پړاو په ترکیه او قطر کې ترسره شوی خوشي شوي دي. خبرونه لازلې راډیو اوري. ارمنستان او آذربایجان یو بل تورن کړل چې په پوله په پوځي پوستو یې په برید سره لښوي اوربند څخه سرغړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت نن وویل چې ارمني ځواکونو په تیرو 43 ساعتونو کې له 140 زلو زیات له اوربند څخه سرغړونه کړې او د آذربایجان پر سنګرونو د توغندیو ماشینګنو او توپونو ډزې کړې دي. وزارت وویل دغه سرغړونې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړو پولو او نګور نقره باغ ته نږدې سیمو کې شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت بیا آذربایجاني ځواکونه تورن کړل چې د دې هیواد د پوځ پر سنګرونو یې په شمال ختیځ سرحدي سیمه کې بریدونه کړي دي. دواړه هیوادونه پر یو بل دغه تورونه په داسې حال کې لګوي چې د اپریل د 15 نېټې اوربند تر ډېره حده رعایت شوی دی. د اپریل په لومړیو کې د نګور نقره باغ لانجمنه سیمه د 1994 میلادي کال د اوربند راهیسې د سختو شخړو شاهده وه. دغه اوربند د آذربایجان او د ارمنستان ملاتړو بیلتون غوښتونکو ترمنځ شخړو ته د پای ټکی ایښی و. د شمالي کوریا مشر وایي هیواد به یوازې هغه وخت اټومي وسلې وکاروي چې پر ملي حاکمیت تیری وشي. کیم جونګ اون انتغراز نن وویل چې دی تیار دی چې له دښمنو هیوادونو سره اړیکې ایښې کړي. هغه له جنوبي کوریا سره د خبرو غوښتنه وکړه او له متحدو ایالاتونو یې وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د مداخله نه کوي. کیم دا څرګندونې په پیونګیان کې د کارګرانو د ګوند په کانګرس کې چې له څو لسیزو راهیسې د لومړي ځل لپاره جوړیږي وکړې. شمالي کوریا په وروستیو کې د اټومي ازموینې او د لرې واټن ویشونکو توغندي د ازموینې له امله تر سختو ډیپلوماتیکو فشارونو لاندې دی. او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې چارواکو وویل چې د پاور بال په نوم لاتري د یوه پلورل شوي ټکټ ټولې هغه شپږ نمرې سمې ختلې چې ارزش یې 429 میلیونو 600 زره ډالره کېږي. چارواکو پرون وویل چې دغه ټکټ په نیو جرسي ایالت کې پلورل شوی دی. د پاور بال لاتري پچه د امریکا په 44 ایالتونو او واشنګټن ډي سي کې اچول کېږي. دغه لاتري د جنوري له میاشتې راهیسې چې هغه مهال یو ټکټ 1,600,000,000 ډالره وړي وو ستره لاتري ده چې یو کس ته خېژي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
که غواړی دا خبرونه بیا ولولې یا واوري زموږ پر انټرنیټ پانه موندلای سي ادرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org. اوراندې په خبرونه کې لکه څنګه چې مې د خبرونې په سر کې ویل، افغان دولت نن شپږتنه چې په لوی جرمونو او تروریستي فعالیتونو په اعدام محکوم و اعدام کړل. د چارو کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
یوازینی شی چې زه ورته تشویش لرم هغه دا دی چې دغه قطعی حکم چې صادر شوی په افغانستان کې هغه معیارونه د نافذ قوانینو مراسمي او کلیدي مراسمي دي.
په یو بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د نامنۍ په اړه د ځینو بهرنۍ سفارتونو تر خبرداري وروسته د کورنۍ چارو وزارت وایي هر ډول ګواښ په وړاندې چمتو دي. افغان او چینایي چارواکي وایي که د ورېښمو لار بیا ونه رغول سي په سیمه کې به شخړې او اقتصادي بې ثباتۍ همداسې دوام وکړي.
Unless the one belt one road comes through Afghanistan, peace and prosperity will remain a distant dream and conflict will remain in the region affecting every country.
که وخت تاسو نور مسائل هم لرو په نړیوالو مسائل کې اوري چې د مصر د کورنۍ چارو وزارت د یک شنبه پر ورځ ویل اته پولیس د وسلوالو په حمله کې وشل سوي دي. د خبرونې په دوام نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او یوولس دقیقې ولې تاسې د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په اکثرو سترو ښارونو کې د اف ام په 3.15 او د غرض په ټولو ولایتونو کې په منځنیو 1216 نوي څپو باندې خبرونه لري. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي شپږ تنه هغه کسان نن اعدام سول چې د لویو جرمونو او د ملکیانو او عامه امنیت په وړاندې د جنایتونو په جرم په اعدام محکوم وه. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر د دغو محکومو سوو کسانو د اعدام د حکم په توشیح کولو کې اسلامي اصول، اساسي قانون، د جزا قانون او عدالت په پام کې نیولی دی. دا لومړی ځل دی چې د ملي وحدت حکومت په اعدام د محکومو سوو کسانو جزا عملي کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
جمهوري ریاست وایي چې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو له پرله پسې غوښتنو وروسته پر شپږو کسانو د اعدام حکم عملي شو. ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان په بیلابیلو تروریستي قضیو کې ښکیل و چې د لویو جرمونو او بشري جنایتونو ضد جرمونو په جرم په اعدام محکوم شوي وو. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني له دقیقې څېړنې او د بشري حقونو په رڼا کې د محاکمو د عادلانه بهیر له پای ته رسېدو وروسته په اعدام د محکومو شوو د کسانو حکم توشیح کړی دی. جمهوری ریاست تر اوسه د اعدام شوو کسانو هویت نه دی څرګند کړی او دا یې هم نه دی ویلي چې په دې کسانو د اعدام حکم څه ډول او چیرته عملي شو. د تروریستي فعالیتونو او جنایتونو په جرم کسان په داسې حال کې اعدامیږي چې په کابل کې د حمل د 1.3 نیټې له خونړۍ حملې وروسته بیلابیلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي وو چې پر وسلوالو مخالفینو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي. د حقوقي چارو کتونکی کبیر رنجبار بیا وایي دې ته اندېښنه لري چې ممکن د اعدام په دې حکم کې عدالت نه وي تامین شوی. دا چې ولې نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
یوازینی شی چې زه ورته تشویش لرم هغه دا دی چې دغه قطعي حکم چې صادر شوی په افغانستان کې هغه استانداردونه او هغه معیارونه زموږ د نافذ قوانینو مراتبي او کلیدي مراتبي. له بلې خوا موږ عملا لیدلی دی چې زموږ قضا کې حالت ډېر خراب دی. شفافیت، پاکوالی په قضایقوي کې هغه په ډېرې خواشنۍ په افغانستان کې نشته.
حکومت په اعدام د محکومو کسانو کره شمېر هم نه دی معلوم کړی، خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویلي شاوخوا 1500 کسان په اعدام محکوم دي. د ملي وحدت په حکومت کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر د اعدام حکم توشیح کوي، خو پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو کې په پغمان کې د ډلهییز جنسي تیری عاملین او د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د مشر د اعدام حکم توشیح کړ چې بیا عملي هم شو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دوی د ملګرو د اعدام په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې خبرداری ورکړی چې که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملي شي حکومت ته به بد عواقب ولري. د چارو کتونکی اجمل هوډمن وایي په تروریستي جرمونو د محکومو کسانو اعدام یو سیاسي پیغام هم لري او هغه دا دی چې حکومت نور د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جدي شوی او قانوني چلند ورسره کوي. دا چې د دغو کسانو اعدام به حکومت ته څه ډول تمام شي او څه ډول غبرګونونه به راوپاروي هغه پوښتنې دي چې وروسته به ځواب شي.
و موردل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایښ پښتنه هغه کسان چې په لوی جرمونه او دغه راز د تروریستي فعالیتونو په تور باندې په اعدام محکوم سوي و نه اعدام سول. د دغه کسانو د اعدامولو شمنه ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا په یو ګډي غونډ کې وکړه. بیا هم د پرامدې موضوع باندې تمکیجو د سیاسي او حقوقي چارو کارپو سید خالد سادات صاحب سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. سادات صاحب، تاسو به راپور اوریدلی، ساسو په نظر یو خو هغه د حقوق یار خدین اندیشنې موجود دي چې ګویا د افغانستان قضا فساد پکې دی او ممکن عدالت په سمه توګه عملي شوی نه وسی. کلاسو سیاسي اړخته فکر کوي دا موضوع به کوم عواقب ولري له ځان سره؟ آیا مثبت به ستاسو نظر په دې ارتباط باندې څه دی؟
اصلا د جزاګانو تطبیق د تنبیهي جنبلري او اصلاحي جنبلري، کاغه د اعدام جزاوي، کاغه د حبس جزاوي، کاغه نغدي جرمي او یا امنیتي تدابیر، په دې معنا چې په ټولنه کې باید نظم اعاده شي، په ټولنه کې باید یو تنبیهي او اصلاحي جنبولني. اوس چې دغه خلک اعدام شوي دي، او خصوصا دغه د تروریستي اعمالو باندې محکوم خلک چې ویل کېږي شپږ نفر اعدام شوي دي، نن د ولسمشري دفتر څخه داسې راپورونه ورکول کېږي، دا په دې معنا چې په اواخرو کې دولت طالبانو پر وړاندې یو خوده واخیسته او بالاخره دولت په خپل تسلیم کې جدي دی. په دې معنا چې د طالبانو سره باید او خصوصا هغو خلکو سره چې هغوی د تروریستي اعمالو ښکېل دي، د هغې پر وړاندې باید خفت په نظر کې ونیول شي او شدت نه کار واخیستل شي. په دې معنا چې دولت جدي دی او طالبانو پر وړاندې د یوې سختې جګړې پیغام لري، او طالبانو سره د جګړې د شدت په اړه یو پیغام لري.
بالکل بالکل، همدا مثلا هم غوښتل سوال وکړم چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو راهیسې ډېرې هڅې وکړې دې لپاره چې طالبانو سره سوله وکړي، نو فکر کوي که څه هم طالبانو د سولې خبرې مستقیما رد کړي، ولې د دې اقدام سره د دې کسانو د ادامولو سره به فکر کوي دا پروسه بالاخره نتایج څه ډول وي؟ آیا بیا هم خوشبیني ورته سو که څنګه؟
زما له فکره زه فکر کوم چې د سولې خبرې باید مجازاتو تطبیق سره مدغم نشي. په دې معنی چې هر هغه څوک چې هغه جنایت کوي، هغه د قانون پر وړاندې مجرم دی، د سولې پروسه یا بل پروسه هغه ته برات نشي ورکولی. په دې معنی که طالبانو سره صلح کیږي، ولی د دې مجرمینو ته یا مثلا د دې تروریستي ګروپونو ته چې په افغانستان کې جرایم ترسره کوي، جنایتونه ترسره کوي، په هیڅ صورت د سولې د برنامه هغوی لپاره د برات ورکوونکي یو مرجع نه ده. ولی دا باید مسلکی ډول په مخ په وړاندې لاړ شي. موږ که صلح کوو، د صلح خبرې باید په مسلکي ډول وي. د اعدام لړۍ، د جزاګانو تطبیق، د قانون تطبیق، هغه باید په خپل ځای کې په عادي ډول او په نورمال ډول باندې روان
وي. بله، خو موضوع په همدې ځای کې ده. بله سادات صاحب، لکه څنګه چې مخکې په راپور کې به تاسو اوریدلی چې په ځینې کارپوهان د حقوقي اړخه دا موضوع یادوي چې ممکن ځینې مشکلات په دې کې موجود دي، ځکه چې د افغانستان قضایي سیستم لکه څنګه چې اړین ده په هغه شکل شفافیت نه لري، او زمنان طالبانو هم مخکې په خپل ویلامې کې دغه ګواښ کړی و چې دوی به عدلي او قضایي ارګانونه، ځکه د دوی په وینا چې دا مفسدې ادارې دي، دوی به دا هدف ګرځوي. نو فکر کوي په دې سره به طالبان آیا خپلې حملې زیاتې کړي، دوی به خپل هغه امنیتي ګواښ له دې وروسته زیات کړي، او که څنګه ساسو وړاندې وینئ؟
د علایمو څخه ګورو، یا مثلا په ښار کې او د کابل ښار په دننه کې چې حکومت تدابیر نیسي، په دې معنی چې د جګړې لپاره تدابیر نیسي، بدون شک څخه طالبان شاید خپل غچ واخلي. او مخکې هم طالبانو ویلو چې ته زمونږ ملګري اعدام شي، موږ په قضا باندې باور نه لرو، موږ د حکومت په تصمیم باندې باور نه لرو، بنا د خپلو ملګرو د اعدام د غصب لپاره دوی اقدامات کوي. بدون شک څخه زه په دې باور یم له بده مرغه چې طالبان هم په دې کې ګرم دي، مسؤول دي. هغوی په دې معنی چې کله جرایم ترسره کوي باید خپله جزا وګوري، ولې کله چې جزا وګوري په دې معنی نه چې باید ملکي افراد پکې ووژل شي. نو له بده مرغه چې دا سیاسي اړخ ډېر یو کمزوری اړخ دی. طالبان دې ته نه ګوري چې قانون ته تخته نه ګوري، د خپلو ملګرو د غچ اخیستلو لپاره د فکر کوم چې دوی خپلو حملو ته شدت ورکوي او د ملکي خلکو څخه غچ اخلي.
بله، مننه کوم د سیاسي او حقوقي چارو کارپو سید خالد سادات چې د افغان حکومت لخوا د شپږو تنو اعدامولو د عواقبو په اړه باندې خپل نظر څرګندوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
بیا هم پر امنیتی مسائل باندې تم کېجو. د افغانستان د کورونی چارو وزارت داډ ورکوي چې افغان امنیتی ځواکونه د هر ډول بلفیل امنیتی ګواښ پر وړاندې بشپړ چمتووالی لري. دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش نن ازادي راډیو ته ویل امنیتی ګواښونه په هغه کچه نه دي کوم چې ځینو سفارتونو یې په اړه اندېښنه ښودلې ده. پا په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو په وروستۍ کې په افغانستان کې د نازک امنیتي وضعیت له امله خپلو اتباعو ته د احتیاط سپارښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات زموږ له همکار رحمت الله افغان څخه اورو چې همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی.
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت په کابل او یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښ تاییدوي خو ټینګار کوي دا ګواښونه هومره جدي نه دي چې په کابل کې میشت ځینو سفارتونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل امنیتي ارګانونه امنیتي وضعیت له نږدې څاري او متوجه ګواښونو ته جدي پام کوي. ګواښونه شته خو په هغه کچه نه چې په دې وروستیو کې په اړه راپورونه خپاره سوي. د کورنیو چارو وزارت په ټول هیواد کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې امنیتي وضعیت له نږدې څاري. د دغه وزارت د رهبرۍ ټینګار تل پر دې دی چې په کابل ښار کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې ښه شي. په کابل کې د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه کې امریکایي اتباعو ته خبرداری ورکړی چې ښایي په افغانستان کې پر بهرنیانو حملې او د دوی د یرغمل نیونې پېښې ډېرې شي او دوام پیدا کړي، خو سفارت په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي چې دا حملې او اختطاف به د چا لخوا او څه ډول کېږي. په ورته وخت کې په کابل کې د هند سفارت هم په خپله په افغانستان کې خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې خپل امنیت ته جدي پام وکړي ځکه په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډاډمن نه دی. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړی د افغانانو او بهرنیانو اتباعو امنیت خوندیتوب د حکومت مکلفیت بولي. د دغه کمیسیون غړي سالم محمد صالح په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
افغانستان حکومت مسؤلیت لري خارجي اتباعو که هغه په کابل کې وي که په نورو ولایتونو کې وي د دې ساتنه د دې مسؤلیت دی او پکار دی چې د دغه اتباعو ساتنه وکړي. دې په ځای چې دوی دغه اعلامې خپرې کړي ښه داده چې په دغه کارونو کې عمل وکړي چې د افغانستان ولس د تشویش سره مخامخ نه.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي ټینګار کوي چې په کابل کې میشت بهرني سفارتونه باید د امنیتي ګواښونو په اړه استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ارګانونو سره شریک کړي چې څو په دې ډول ناوړو پیښو سره د خلکو امنیت خوندي سي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
مخکیم په راپور کې واوریدل چې په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې باید په افغانستان کې د امنیتي ملحوظاتو له امله له احتیاط څخه کار واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي چې د ملي وحدت د حکومت له تیر څه کم دو کلونو راهیسې چې د دفاع وزارت د سرپرستۍ په حال کې دی د یاد وزارت په دندو فعالیتونو کې کوم خنډ نه دی رامنځته سوی. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو سره په مرکه کې د دفاع وزارت نوی نومول سوی سرپرست وزیر جنرال عبدالله خان حبیبي یو مسلکي او وړ افسر یاد کړ. له شغلي وزیري سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د شغلي ستانکزي د سرپرستۍ پر مهال د امنیتي او دفاعي چارو د څرنګوالي په اړه ورنه پوښتنه کړې ده.
کله چې سرپرست وزیر د وزیر پوره صلاحیتونه ونه لري په هغه صورت کې منفي اغیزه کوي، او کله چې سرپرست وزیر وي او هغه د یو وزیر پوره صلاحیتونه ولري هغه وکولی شي چې ترفیع ورکړي، تقاوت وکړي، تبدیلي اجرا کړلی شي، د دندې په اجرا کې هیڅ مشکل نه راځي. تیرو وختو کې چې کله ستانکزی صاحب دلته وزیرو کاملا د صلاحیتونه درلودل د دې په حق لمانې ځکه زه ویم چې موږ هیڅ نو داسې کوم کار نه دی لیدلی چې په هغه کې خنډ راغلی وي او یا د ده د صلاحیت نه بیرون وي.
په دې وروستیو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د ملي امنیت د رئیس په توګه او دغه شان جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه باندې معرفي کړي دي. ستاسو په اند ښاغلي معصوم ستانکزی څومره معاصر او د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کوم کارونه مثلا چې د په وخت کې ترسره شوي دي چې د پام وړ وي سړی په حساب وکولی شي؟
ګوره زه تاسو ته یو شی ووایم چې ستانکزی صاحب چې په دفاع وزارت کې سرپرست و د نننه پورې دلته سرپرست دی هغه په دفاع وزارت کې د پام وړ کارونه وکړه. هغه ښه مدیر و او ښه مدیر دی. هغه هم په ملکی کارونو پویده هم په نظامی کارونو پویده هغه د مخالفینو څخه کاملا ښه پیژندنه لرله مخالفین یې په حتی سرګروپانو یې پیژندل نو د هغوی په ټکولو کې د هغوی په وهلو کې د ده د سازماندهي دا ډېر مؤثره وه په دفاع په وزارت کې ستانکزی صاحب په دفاع وزارت کې یو ټیم یې رامنځته کړی و د لوی درسیز د خپلو معاونینو د ستر درسیز د معاونینو د دوی سره یې کاملا یوه ګډه ژبه پیدا کړې وه ټول کارونه یې هر سهار د اتو نیمو نه تر نهه نیمو لسو بجو پورې د دوی سره غونډه یې کوله هر چا ته یې وظیفه ورکوله او بله ورځ یې د هغوی نه وظیفه غوښتله ده د بهرنیانو سره په خصوصا د حمایت قاطع د چارواکو سره چې مخکې قومندان یې و یا د حسنه نیکلسن قومندان یې دی د دوی سره کاملا تفاهم ته رسېدلی وو هر شی چې دوی ترنه غوښته هغوی په کاملا په واستندي باندې د ده د غوښتنو ته مثبت ځواب وي او زموږ سره یې مرسته کوله دریمه مسله چې زه تاسو ته ویلی شم چې دا ډېر پورکاره سړی دی شپه او ورځ په وظیفه کې پروت و شپږ بجې د سهار وظیفې ته راتلو د شپې تر نهو بجو پورې لسو بجو پورې په دفاع وزارت کې او وروسته د هغې نه به د تلیفون فعال و د هر بریدمل د هر سرتیري د هر افسر تلیفون ته یې ځواب وي او اجراات یې کول او په څنګ کې په فساد کې لاس نه درلود او کوښښ یې کوو چې فساد رشوت خیانت دا ټول په دفاع وزارت کې له منځه لاړ شي
کوم نوی سرپرست وزیر چې د افغانستان دفاع وزارت لپاره پیژندل شوی دی دوی به ستاسو په نظر باندې څومره معاصره وي د دغه پوست لپاره که له پارلمان څخه رایه واخلي
ګوره د جنرال صاحب عبدالله خان خو زه د ډېر پخوانه پیژنم حربي ښوونځي کې مې پیژنده په حربي پوهنتون کې مې پیژنده دا د حربي ښوونځي نه عمومي اول نمره خلاص شوی دی د حربي پوهنتون نه عمومي اول نمره خلاص شوی دی مډال د بریال زیرشاه په وخت کې د تور کې په حربي پوهنتون کې په اردو کې ډېرې مختلفې دندې اجرا کړي دي دا د سرحدي قواو قوماندانو او د دې تر څنګ د نظامي علومو کې ډېر تحصیلات کړي دي د نظامي علومو ماستري لري د ارکان حرب دی دا اوس د لوی درسیز رئیس ارکان دی یعنې د لوی درسیز معاون دی ټوله وړتیا یې لري کدا چیرې د پارلمان نه رایه واخلي او دلته وزیر شي زه د وسلوال پوځ په ګټه ګولم
د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری و چې په تېرو دوو کلونو کې یعنې د دغه وزارت د سرپرستۍ پر مهال باندې د دفاع وزارت د چارو د څرنګوالي په اړه خبرې کولې
ازادي راډیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د مصر د کورونې چارو وزارت د یکشنبې په ورځ وویل اته پولیس د وسلوالو په حمله کې وژل سوي دي دا په داسې حال کې ده چې د مصر یوې محکمې د پخواني ولسمشر محمد مرسي شپږو پلویانو ته د اعدام د سزا وړاندیز کړی دی صالح محمد صالح د موضوع جزئیات وړاندې کوي
د مصر د کورونیو چارو وزارت وایي اته خفیه پولیس د پلازمینې قاهرې د جنوب په 15 کیلومتري هلوان ښار کې وژل سوي دي دغه پولیس په یوه مینی بس موټر کې سپاره و چې څلورو مخپټو وسلولو کسانو یې اول موټر ودراوه او بیا یې ورباندې ډزې وکړې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې د 2013 میلادي کال له نیمایي راهیسې چې کله پخوانی ولسمشر محمد مرسي له واک څخه وپرځول سو په تاوتریخوالي او شخړو کې د مصر په سلګونو پولیس او سرتیري وژل سوي دي د فرانسې خبري اجنس لیکي ډیری سرتیري او پولیس د داعش ډلې او نورو سختریزو وسلولو لخوا په سینای ټاپو وزمه او د قاهرې په مربوطاتو کې وژل سوي دي د مصر جنایتکارو ډلو هم د مصر پولیس په نښه کړي دي خو د فرانسې خبري اجنس په حواله د وروستیو بریدونو له نښو نښانو داسې ښکاري هغه سختریزې وسلول پکښې لاس لري چې د پخواني اسلام پال ولسمشر محمد مرسي تر پرځول کېدو وروسته یې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی پیل کړی دی د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي په وژل سویو پولیسو کې یو افسر هم شامل دی خو وطنه نور ټیټ رتبه پولیسان دي د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې هم یو پولیس په هلوان کې له یوه موزیم نه بهر وژل سوی و په وروستیو کې د مصر په پلازمینه قاهره کې پر پولیسو وسلوالې حملې او وړې بمي چاودنې سوي دي دا په داسې حال کې ده چې د مصر یوې محکمې د پخواني ولسمشر محمد مرسي شپږو پلویانو ته د اعدام د سزا پیشنهاد وکړ په پخواني ولسمشر محمد مرسي ته چې د جاسوسي په تور محاکمه کیږي د اعدام سزا نه ده پیشنهاد سوې د مصر د لوی مفتي تر عکس العمل وروسته د مصر محکمه د جون میاشتې پر 13 بیا غونډه کوي د مصر محکمو د محمد مرسي تر پرځول کېدو وروسته د هغه په سلګونه پلویان په اعدام محکوم کړي دي خو ځینې یې توانېدلی چې د استناف غوښتنه وکړي. سختریزې وسلول ادعا کوي دغه حملې د پولیسو لخوا د محمد مرسي د پلاویانو د سخت ځپل کېدو په غچ کې کوي. دغو سختریزو وسلوالو په مصر کې پر بهرنیانو هم حملې کړي دي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خپرونه کې واورئ.
روغتیا د ژوند شتمني خبرونه د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې نه تر لنډو خبرونو وروسته اورېدلی سئ. باید ووایم چې د وخت د کموالي له امله ځینې راپورونه له نشره پاتې دي، خو ستاسو سره دا ژمنه کوو چې د خبرونې په راتلونکو خبرونو کې به خامخا دغه راپورونه تاسو ته خپاره کړو. که چیرې تاسو غواړئ تر دې دمه د ازادي راډیو څخه خپاره سوي خبرونه او راپورونه او نور مطالب بیا واورئ او یا مطالعه کړئ، نو تاسو کولی سئ دغه مطالب د ازادي راډیو پر انټرنیټ پانه ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ باندې پیدا کړئ. اوس هم راځو د خپلو همکارانو څخه د دې مهال مهم اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د محاسبې په برخه کې به یو شمېر نجونو او ښځو ته روزنه ورکړي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت نن په کابل کې جوړه سوې وه، د مالیه وزارت د خزاینو عمومي رئیس محمد آقا کوهستاني ویل چې دا د محاسبې په برخه کې د نجونو او میرمنو د روزلو لپاره د نړیوال بانک لومړۍ پروژه ده.
ټول محاسبین چې غواړي د محاسبې او مفتش څانګه په مسلکي توګه زده کړي، موږ ورسره مرسته کوو. په 2014 کال کې پلان لرو چې زر تنه هغه کسان چې د معیارونو سره سم په ازموینه کې بریالي شي د تحصیل لګښت ورکوو.
د مالیه وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې نړیوال بانک ژمنه کړې چې د افغانستان په هغو پوهنتونونو کې چې معیار یې د نړیوال بانک لخوا منل سوی وي، تر 3 میاشتو پورې به د محاسبې د مضمون فیس ورکړي. پاکستانی چارواکو او سوداګرو له افغان سوداګرو څخه په هغه هیواد کې د پانګونې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د رسنیو برخې مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د پاکستان د سفیر مرستیال په هغه غونډه کې چې د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ جوړه سوې وه، ویل چې افغان سوداګرو ته به په پاکستان کې د پانګونې ویزې، مالیاتو او تعرفو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د بورډ مرستیال میرویس مومند هم په یاد غونډه کې له پاکستان غوښتي چې افغانستان ته په کمه بیه او ښه کیفیت لرونکي مالونه واستوي. افغان او پاکستانی سوداګر غواړي اړیکې ښې کړي ترڅو د دواړو هیوادونو په سیاسي وضعیت او اړیکو مثبت اغیز وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.50 افغانۍ، یو یورو 1.80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 8.90 افغانۍ، د سعودي یو ریال 3.42 افغانۍ، د امارات یو درهم 3.55 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 450 افغانۍ، او زر ایراني تومان 9.01 افغانۍ.
له نجیب زمان څخه مننه کوم چې مهم اقتصادي خبرونه یې واورول. اوس ما همکار اجمل تورمان د دې مهال مهم لنډ خبرونه وړاندې کوي چې ورپسې به د روغتیا خبرونه خپره سي.
د افغانستان ولسمشر مړی وایي شپږ جنایت کوونکي نن د دیو قضایي ارګانونو لخوا اعدام شول. د افغانستان دفاع وزارت په دغه هیواد کې د القاعده ډلې تحرکات مني، خو وایي دغه ډله په خپلواک ډول د فعالیتونو جوګه نه ده. د غدنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یوې ترافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 93 ټپیان دي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې په ایران کې محکمې د هغو 4 افغانو سړو محاکمه پیل کړه چې له تهرانه بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوي سیلانۍ په جنسي تیری تورن شوي دي. پاکستانی پولیس نن یک شنبه وویل وسلوالو موټر خیزګل ترو په کراچۍ ښار کې د بشري حقونو یو مشهور فعال وواژه او 2 تنه نور یې ژوبل کړل. نامعلومو وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول 8 پولیس ووژل. دا پیښه د قاهرې د جنوب په 15.5 کیلومترۍ کې وشوه. او 3 هسپانوي ژورنالیستان چې په سوریه کې له 10 میاشتو برمته نیونې وروسته خوشي شوي وه، نن بیرته هسپانیا ته ورسېده.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام، باز هم خوش آمدین به برنامه صحت سرمایه زندگی. ما فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، در این برنامه روی حساسیت ها، البته بیماری حساسیت صحبت میکنیم و دکتر صاحب جاوید ناصری متخصص امراض داخل میمان ما هستند. شما هم اگر در مورد حساسیت ها سوال دارین میتونین با شماره های 07822755 و 07992234 در تماس شده و سوالاتتون را از دکتر صاحب ناصری پرسان کنین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد ازی بگوین که حساسیت چی نوع یک بیماری است؟ یک معلومات بدین.
تشکر دیر مننه لطاسونه چی زمو ازادی را رو تر دعوت کنم. پلونی سر که زخ بسنمونه دی ازادی را رو وریدون کتا استاسو تخنیکی همکاران طول تولان دیکم. البته دی الرژی یا حساسیتون رو باره که باید داس یو ویل شي چې دا یو اصل عمل ده. داس یو اصل عمل چې د مختلفو بهرنیو توکو په وړاندې د بدن جدي اصل عمل ته ویل کیږي. دغه اصل عمل د معافیتي سیستم لخوا رامنځته کیږي او په هر عمر کې دا ممکنه ده چې دا حساسیت رامنځته شي. په دې کې چاپیریال د الرژي په رامنځته کولو کې یا د حساسیت په رامنځته کولو کې یو خاص رول لري. همدارنګه هغه څوک چې والدین او یا هم د کورنۍ غړي یې په دغه ناروغۍ باندې اخته وي، نو هغوی کې د حساسیت زیات لیدل کیږي. همدارنګه په هغه کوم غړي چې په حساسیت کې رول لري او نښانې په یو مریض کې رامنځته کوي، د بدن کوم غړي هغه عبارت دي د پوزې څخه چې د پوزې څخه بهېدل رامنځته کیږي. همدارنګه د سترګو الرژي ده، همدارنګه نفس تنګي ده چې یو ډېر مهم نوع یا مهم شکل یې هغه استما ویل کیږي. زمونږ ډېر وطنوال دې موضوع سره بلد دي، او یعنی په ځینو ځینو کې د سالنډي یا نفس تنګي په نامه باندې یادي، او ځینې یې هم د استما په نامه باندې پېژني چې دا یو طبي نوم ده. همدارنګه د بخارونو په شکل سره رامنځته کیږي، یعنی وجود کې په بدن کې مختلف اندفاعات رامنځته کیږي د دانو په شکل سره، د بخار په شکل سره. همدارنګه د خوراکونو الرژي ده چې په مختلف شکلونو سره رامنځته کیږي، او دغه مواد د الرژي سبب ګرځي. خصوصا او تر هر څه مخه چې هغه څوک چې دغه د الرژي په باره کې موږ نورې خبرې وکړو، مهمه ده دغه الرژي چه شی سبب کیږي. هغه مواد یا هغه شی چې ورته ویل کیږي هغه ته الرژن ویل کیږي. او دغه الرژن چې کومه ناروغي رامنځته کوي یا کوم عکس العمل رامنځته کوي د وجود، عبارت ده د الرژي څخه. نو الرژن په خپله یو په شکل د پروتین وي، یعنی کله چې د وجود ته داخلیږي، یعنی بهرني پروتین یادیږي او وجود د مقابل کې عکس العمل ښیي. مختلف مثالونه دي، مثلا کومه غوایو چې الرجن چی شي ده یا څنګه زموږ وجود ته داخليږي، هغه عبارت د ګردونو څخه، خاوري. ځینې وخت په اتاقونو کې یا په کورونو کې د پخو په شکل سره وي، هغه شکل هغه څوک چې په کور کې جارو کوي یو قسم پخو په شکل سره قسم مواد دی په اتاق کې ګرځي. دغه یعنی ډیری دغه شیان
علائم چی است ډاکټر صاحب؟ علائم حساسیت،
علائم حساسیت باید بگویم که علائم مختلف داره. نظر به موقعیت یا اعضایی که مصاب میشه یا قسمت های بدن که مصاب میشه علائم مختلف داره. یعنی وقتی که چند قسمت های بدن میتونه که مصاب بسازه، چند قسمت های بدن میشه که مصاب بسازه، مثلا بینی را مصاب میسازه. در اعراض و علائمی که در بینی به وجود میاد به شکل جدا هستن، اما میشه که چشم مصاب بسازه. اعراض و علائمی که نشان میده به شکل فرق میکنه، مثلا در بینی آبریزی بینی به وجود میاد، عدسه زدن به وجود میاد،
دکتر صاحب بعدن روی مسئله صحبت میکنیم. برادر ما عزیز گل از ولایت هرات روی خط هستن. سلام علیکم، خوب هستین؟ بفرمایین.
شکر شما خوب هستین.
تشکر، زنده باشین برادر. بفرمایین مشکل تانو بگوین.
دکتر صاحب پښتو وای ما دا
ډیر وخت ستاسو دغه سوال موږ ونخست. څه رقم دانه په کوم ځای کې؟ دا یو دانه ده، یو دانه ده په بغل کې.
وو دا
یو دانه ده، یعنی غټه ده. سوال مو واخست؟
بفرمایید دکتر صاحب. باوجود که جداست از موضوع بحث ما بازم میشه،
یک برادر ما که یادواری کردن باید بگیم به شکل یک دانه خود پشتو صحبت کردن که برشان چیز بکنیم. دغه یو دانه چې زمونږ د ورور یادونه وکړه، د البته دا فرق لري. دغه شکل حساسیت الرجی چې موږ یادو د هغه شی نه ده، کېدای سي د وجود په مختلفو برخو کې، البته دا موضوع د پوستکي په ناروغیو پورې تړاو لري، یعنی اړه لري د پوستکي ناروغۍ دي او مختلف شکل سری. ځینې وخت چرک راټولوي دغه دانې، او ځینې وخت غټه وي، یا ځینې وخت وړي وي. د دې لپاره دا یو حساسیت نه ویل کېږي. دې لپاره ښه خبره دا ده چې د جلدی د پوستکي د متخصص سره زموږ دغه ورور مشوره وکړي، هغوی ته یې وښي، نو هغوی به د دې ناروغۍ یا د دې دانې په هکله هغوی لپاره ښه مشوره هم ورته وکړي او درملنه به یې هم ورته وکړي انشاءالله.
تشکر دکتر صاحب. میشه به بحث قبلی ما بپردازیم؟ پیش از اون بازم یک تماس داریم، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله بله
بله. سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه. اسمتان، از کجا به تماس شدین؟
شروعی در پسیان از دریوم دستان دارم در پسیان در چفر کالی در دیوری پو موسم کنال دگرمه موسم که موسم دیو دستی و دستی نیاغن سی سیستم پوزین لخواه شدست پرنجوی کم دا که خشات رو باید دادی و دوا پوی اقسام نا کراری دیدا تو درکتر سمی دا پسن زیزار تو آیدا.
من نه استاسو سوال مګه واخسته، تاسو سوال مو واخسته په وړي په موسم کې د پوزي بهیدل، البته استاسو دغه ستونزه و، تاسو ته به دې په اړه معلومات درکو. د اوړي په موسم کې د پوزې بهېدل لکه مخکې چې موږ وویلې، دغه کوم الرجنونه یا دغه کوم مواد چې د الرجي یا د حساسیت سبب ګرځي، دا او همدارنګه محیط په دې کې خاص رول لري. نو د اوړي په موسم کې پسرلی نه وروسته اوړي کې ګلان وي، یا شنه بوټي رامنځته کیږي، یا مختلف شکل سره چمنونه واښه، هر څه دغه شی رامنځته کیږي. او کله چې یو څوک حساسیت ولري یا دغه په وجود کې دغه عکس العمل نسبت نور خلکو ته زیات وي، نو له دغو موادو سره چې کله مخامخ کیږي، نو دا د حساسیت لامل ورته ګرځي. او په دغو ناروغانو کې لکه زمونږ دغه ورور چې وایي چې هغوی ته د پوزې بهېدل پیدا کیږي، او یا ستاسو د سوال په دغه باندې چې کوم اعراض و علایم دي، دغه د دغه اعراض و علایم دي چې په مریض کې رامنځته کیږي، او دا یو حساسیت ده. دغه ناروغۍ ته یو حساسیت ویل کیږي، لکه چې زمونږ دغه ورور د دې لپاره دغه دغه پښتنه چې موږ نوکړه د دې کې د لپاره څو هغه دی. یو خو چې دا به یو ډاکټر ته ورځي چې تر څو دا تشخیص شي، ځکه تنها زموږ صرف یو راډیوي خبرونه باندې یا یو مشوره باندې یا په یو تلیفون باندې موږ نشو کولی چې دا ووایو چې دا مریض حساسیت لري. دا ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. ډاکټر باید له نږدې نه وګوري چې دغه ناروغ دغه مشکل لري. کله چې دغه مشکل ثابت شو چې دا حساسیت لري، لري نو دغه لپاره بیا سو خبرې دی خو د حساسیت تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه شینه چې باعث د حساسیت ګرځي لامل د حساسیت ګرځي لغه نه باید ځان وساتي او کله چې ناروغ په حساسیت باندې اخته سو نو په دې وخت کې مختلف دواوې دي چې غته اغته مختلف دغه یو قسم انټي هسټامینیکونه دي مریض ته ورکول کیږي یو قسم دواوی دي چې د مریض دغه حساسیت یا دغه د پوزې بهیدل کمیږي وسره خو کچیرته له دوباره له الرجن سره مخامخ شي نو بیا هم د حساسیت بای صورت ګرځي نو خه د خبره داده چې دغه شیان نزان وساتي او کچیرته ځان نسی ساتلی نو بیا په دې وخت کې د واکسین د حساسیت استدلال لري چې دا او په دغه ناروغانو کې واکسین ډیره ښه نتیجه ورکوي
دکتر صاحب برادر ما توخی یعنی شنونده همیشگی من از ولایت زابل روی خط هستن توخی صاحب سلام علیکم
و علیکم خورکی تا اوستا محترم ممنانه دکتر صاحب اوکیل آزیدون خصفتر بمینی دکتر سلامون آرنگ کن توخی هم در زابل ولایت
توخی صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمایین
تشکر محترم دکتر صاحب بخونه دکتر صاحب سنده این در مرض یا د حساسیت مرض انسان له څه سره حساسیت لري آیا د دې مرضې د لپاره دوا یا واکسین کیږي چې وقایه کیږي چې څوک د دې لپاره واکسین وکړي او هغه علامه مور د څه پوښتنه چې هغه مسل په څه د الرجي ده که څه هم علائم مستبیان کړي خو هغه علائم چې هغه بیخي دلالت او دال پر دې دي چې دا یقینا الرجي مرض ده کوم څه ډیر تشکر او مننه به زموږ وکړو او بل دا مریض دی یو د بل نقل کیږي یعنی انتقال کیږي چې نتیجه او بل پکې په دې مریض باندې موږ اختصاصو او مختصرای کوي او په بازار کې نوی اول او اقدامات مستفید دي چې مختصر وکړو او سن لمرني تدابیر پر کار واچو
سلامت باشین توخی صاحب بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما گفتنی هایی دارن دکتر صاحب بفرمایین توخی صاحب چندین سوال مطرح کردن
مننه توخی صاحب د سوال په حق له باید داسې وای چې د توخی صاحب څو پوښتنې وی چې یو یې البته د هغه نخو نښانو په حق له من دی چې هغه مخکې ما څنڅو ویلی نو هغه سوال مو البته هغه معلومات مې چورکاو نیم خلط تقریبا پات شو نو هغه مختلف څنګه چې د وجود مختلف غړي په دې ناروغي باندې اخته کیږي یا په دې دغه عکس العمل کې رول لري نو هغه علائم مختلف دي په پوزې کې سورواله یا پرنجه یا د پوزې بهیدل د حالتونو رامنځته کوي بخار یا خارښ کوي همدارنګه په سترګو کې د سترګو بندیدل د سترګو د دواړو پردو پړسېدل رامنځته کوي چې دواړه پردې د سترګې پړسېږي او یو قسم چرګ غوندې رامنځته کېږي خصوصا په ماشومانو کې لیدل سوي دي چې یو قسم چرګ هغه ماشومان چې نوي تولد کېږي نو دغه یو حساسیت د سترګو ده چې یو الرژي ده چې د الرژنو په هغه کې رامنځته کېږي همدارنګه دغه نفس تنګي چې د هوایي لارې التهاب ده او په دې وخت کې ډېری عکس العمل څخه عبارت ده هم یو سالنډي یو د مریض دغه ناروغ چې اسما ولري نو د کې یو قسم د غسګي د واخستلو په وخت کې یو غږ تولیدوي چې دویم کسې تر څنګ ناست وي هغه اوري ټوخی رامنځته کوي همدارنګه سینه تنګي رامنځته کوي نو دغه حالتونه وسره وي همدارنګه نورې نښې نښانې په وجود کې د بخارونو رامنځته کېدل دي د اختلاطي التهاب لامل رامنځته کېږي د پوست وچوالی وي چې خارم سره وی هم دارنګه د څنګلو تر شاده زنګونو تر شاده حالت رامنځته کیږي او مختلف وجود مختلف برخو کې موجود وي همدارنګه یو قسم بل یوریتیکاریا ورته وی په چې هغه هم یو جلدی عکس العمل د چو سرواله یو بارزګي یو د نور جلد نه د قسمتونه پورته وی او د حالت رامنځته کی یو خارش سره وی چې د مختلف د بدن په هر قسمت کې وی د غذا هغه وایروسونه چې په اطفالو کې هغه کیږي د یو حالت رامنځته کیږي بل د توخی صاحب یو پوښتنه هم فکر کوم د هغه په باره کې و چې آیا دا یو کس نه بل کس ته انتقالیږي
یا
البته دا باید ووایو چې دې کې په داسې شکل سره چې د یو ناروغ نه بل ناروغ ته انتقال سي داسې کومې نښې نه لیدل کیږي، اما ارثیت په دې کې رول لري. دا هم یو نور انتقال ده چې د والدینو نه د مور پلار نه یا له نږدې اقاربو نه ورته انتقالیږي، البته په ارثیت کې ترې نه اخلي. نو دغه یو حالت رامنځته کوي چې دې کې ارثیت او کورنۍ تاریخچه ډېر رول لري. البته یو شی باید بل ووایم چې هغه ماشومان چې نارمل ولادت کې پیدا کیږي نسبت هغو ماشومان ته چې په عملیات باندې پیدا کیږي، هغوی کې حساسیت کم لیدل شوی. یعنی هغه ماشومان چې په عملیات باندې پیدا کیږي په سیزاریان باندې چې دا مور عملیاتیږي او ماشوم پیدا کیږي، نو په دغو کې حساسیتونه زیات لیدل سوي دي. هغه کسان چې د سیګرټ له دود سره زیات مواجه دي په هغوی کې حساسیتونه زیات لیدل کیږي، او همدارنګه په الوکانو کې نسبت جنکیو ته یا سړیو کې نسبت ښځو ته ډېر لیدل کیږي حساسیت په سړیو کې زیاتر ده. همدارنګه یو خبره بله ده چې په پرمختللي هیوادونو کې حساسیت نسبت وروسته پاتې هیوادونو کې زیات ده، ځکه صنعتي ملکونو کې حساسیتونه زیات دلکیگی نسبت روستا پاتی ملکونت.
تشکر دکتر سی برادر ماهد اطلاز ولایت لوگر روی
خطیسان. یا ورکای زیده دا تقریبا دو کلن دا دا ولی شپار از نیستی دا غصه تیگی که دا سیاست مرض داری دا عطر بیت ولگیگی یا دی دود بیت ولگیگی یا دی خور بیت ولگیگی دا ستب هم تیراشی سینه کم خرایی تو خلیم کهی اتا پیشور دنیم دو واری بود ایلاد دلته د ډاکټرانو نه پیری چې د تمنګه کا واکسین ورکې اسلام آباد ته به بوځي د ته تاسو واکسین ورکې خو بیا چې دا الګ کله پینځي کلن سی اصل کلن سی د ته سابنګي مرض نو اوس ولا کو ته به چې د تمنګه واکسین ورکو کورن کو خو بیا دا ډاکټرانو پیری چې کېدای شي چې تاسو څنګه بوځي دا چې په کلن سی او کلن سی د خپل په وخت تخکیږي خو تاسو دې په ځکه کړی ولې دا راو پار افته چې د تمنګه پچکاری دا ساتي د کارډرام پچکاریانه ورته ورکو ګولیانه ورته ورکو خو دا غلطی بخیر دوا خلو
مننه تاسو نه ستاسو سوال مو واخیست. د دې ورور د سوال په باره کې باید داسې ووایو چې واکسین دغه ماشومانو ته که داسې اول په لنډ شکل سره دوی ته ووایو چې واکسین هغه ماشومان چې تر 15 کله کم وي هغوی ته واکسین نه کیږي، نو یعنی دوی ته استدباب نه لري واکسین. داسې کتابونو کې البته داسې وایي چې هغه ماشومان چې له 15 کلو یو عمر کم وي هغوی کې واکسین استدباب نه لري د الرژي واکسین. د واکسینونو په هکله چې دا هم د توخي صاحب هم سوال او د دې ورور سوال هم و، د دې ماشوم په باره کې یو خو دوی خو د 16 میاشتو ماشوم ده، کله چې دوی عطر یا سپری استعمالوي نو یا هغه څوک چې ماشوم سره په تماس کې د خصوصا د هغوی مور یا نور بل څوک چې ماشوم سره نږدې په تماس کې د هغوی د عطر سپری نه استعمالوي، ځکه د الرژي د تداوي یوه مهمه خبره یا د ځان ساتلو مهمه خبره دا ده، وقایه ده. وقایه دا ده چې د الرژن نه یا هغه شی چې د الرژي سبب کیږي له هغې نه باید ځان وساتي. نو عطر او سپری باید استعمال نه کړي کله چې هغه ماشوم سره نږدې نه په تماس کې کیږي. او دغه دوا چې دوی وښودله چې موږ د مریضانو ته ډیکارډران زیات ورکو، دغه عمر ماشومانو کې د دغو دا یو قسم سټیرایډ دي چې ماشومان مریضانو ته یا ناروغانو ته ورکول کیږي. دا یعنی دوی وایي چې موږ ډېرو ته ورکو دا په ډېر اندازه سره یا په خپل سر سره بدون د ډاکټر د مشورې نه دا صحیح هغه نه ده، ځکه د هغوی د موجود معافیت کمزوری کوي، دا باید هغوی ته ورنه کړل سي. د واکسینونو په باره کې باید داسې وایي، ځکه زموږ د ډېرو اورېدونکو کېدای سي د واکسین په باره کې هغوی سره ډېر سوالونه وي چې موږ آیا د الرژي واکسین وکړو که یې ونه کړو. په مکرر ډول سره د الرژن داخلول بدن ته به شکل مکرر داخل کدن داخل نمودن الرژن به وجود که از امی اعراض و علائمی که یک مریض الرژی به وجود می آورد از این جلوگیری می شود، امی حالت واکسین گفتم می شود.
دکتر صاحب میشه در مورد واکسین بعدا صحبت کنیم. یک دوست ما از ولایت هلمند روی خط هستن، میشنیم که اینا چی گفتن. این داره بعدا هر دو موضوع رو یک جای روش بحث میکنیم. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام خورجار، اینجور بخیر.
سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بفرمایین مشکل تانا بگوین.
ما دکتر صاحب نه بخیر داغه در یو مریض لرو، هغه مریض هر سرلای چې سرلای راشي چې ګلان وغوړي بیا دومره زیات الرژي ورسره پیدا کړو دومره سیاست ورته لري چې په نفس دومره کړکېچان شي چې بیا موږ ته شپخانې پورې انتقالوو د ولسوالۍ شپخانې پورې انټاکسیجن ورته ورکوو هر کال په دغه پسرلي په موسم کښې د ګلان چې وغواړي بیا د سنځلو د ګل طبق ته پورې دغه حساسیت سخت بازاروي مرګ ته ورکوي موږ ورته دغو تداوي په سره کوو خو سر موږ ډېر سخت ورسره فعالوږو
زنده باشین برادر بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب بفرمایین اردو موضوع رو یک جای بس میکنم
من نه البته امی هر دو موضوع ربط داره تداوی امی برادر ما که سوال داشتن از ولایت هلمند مریض از اینا هم تداویشان هم یا وقایشان واکسین است که مریضا واکسین میشه و خوبی است که در مورد واکسین گپ بزنیم و خود امی برادر ما هم جواب سوال خود البته پیدا میکنه در اینجا خود چیزی که حساسیت در وجود با یا عکس العمل حساسیتی در وجود به وجود می آورد عبارت از ایمیون گلوبولین ای است که وقتی که بر بار اول الرجن داخل وجود یک انسان می شود عکسی از اونا را می گیرن و اونا را پیش خود ثبت میکنن وقتی که بار دوم داخل می شود در مقابل از اونا یک عکس العمل نشان می دهد که اینمی یک حالت الرژی یا حساسیت گفته می شود در رابطه با واکسین گفته می شود که واکسینایی که به مریضا داده می شود به نام های دوز استاندارداز واکسین گفته می شود که یک حالتی است که 5 تا 20 میکروگرم از الرژنهای کلان البته گرفته می شود و تحت جلدی به مریضا زرق می شود البته به یک پلان ماهانه ماهوار به یک پلان ماهوار از طرف یک کلینیک تخصصی حساسیت به مریضا تطبیق میشه و به شکل تحت جلدی به مریضا تطبیق میشود و توسط یک کارمند ترین شده همی کلینیک باید تطبیق شود و یک چیزی است که هر کس نمیتونه که تطبیق بکنن واکسینه همچنان یک چیزی است که در کلینیک تخصصی باید واکسین داده شوه کلینیکی که امکانات احیای مجدد داشته باشه مثلا امکانات ازی است که بعد از تطبیق واکسین به مریض حساسیت پیدا میشه اون موجه وقتی که به مریض حساسیت پیدا شد امکان داره که همین حساسیت وضعیت حساسیت بدتر شده بره و که اختلاطات به وجود بیاره وقتی که اختلاطات به وجود آورد مشکلات زیادتر میشه و حتی به مریض که یک حالت گفته میشه که انافلاکسیس گفته میشه که یک تهدید کننده به مرگ است همین یک حالت
حساسیت
یا یکی از اختلاطات حساسیت است وقتی که حساسیت تشدید شوه و
دکتر صاحب ببخشین چند نوع حساسیت است و کدامش خطرناک است
حساسیت یعنی وقتی که امی انافلاکسیس یا اینمی حالت اختلاط خطرناکترش گفته میشه یا تهدید کننده به مرگ است اینمی حالت که اعضای مختلف بدن در یک وقت مورد حمله قرار میته و مصاب میشه چند عضو مهم بدن در یک وقت میشه مصاب میشه و اونا که به می ترتیب مریض پت میکشه مریض زبانشان میپونده گلونشان میپونده
امید کمک اولی که یک خانواده بتانه به مو بکنه دمت یک حالت بر بخوره چی باید بکنه
این یک حالتی است که ما پیشتر یادواری کردم وقتی که مثلا به مریض یعنی یک حالت بعد از تطبیق دوا میشه تطبیق دوا خب خوبی است که در یک کلینیک در یک شفاخانه باشه
نه خیر دکتر
این یک حالتی است که
در خانه اگر مثلا دفتن حساسیت میکنه بدنش لکه سرخ پیدا میکنه یا چشمش یعنی حالت میباشه یا خارش بعد پیدا میکنه قبل از اینکه مثلا از دکتر دور باشی دکتر صاحب برسی چی باید بکنی
چیزی که بسیار مهم است و در خانه در فامیلا کمک شده میتونه وی است که مریض از همی چیزی که سبب الرژن شده از مریض از اینا دور بسازه از همی باعث همی خود الرژن چیزی که از این دور بسازه مثلا بعضی از خزنده هاست که چیز میشه
خورده باشه.
مریض خورده باشه او را باید دور دستور بسازه و مریض هر قدر که میتونه به یک مرکز صحی نزدیکتر برسانه که از این خاطر که مریض ضرورت به اکسیژن پیدا میکنه، مریض ضرورت به بعضی ادویه های مختلف پیدا میکنه که در خانه موجود نمی باشه و در شفاخانه امکاناتش می باشه که در اونجا باید تطبیق شود. و همچنان در رابطه با یک سوال دیگه که هم برادر ما از چیز داشتن و یکم طفل 16 ماه هم داشتن که خود استتباب کلینیکی واکسین، اطفالی که یا کسایی که واکسین شده میتونه و کسی که واکسین شده نمیتونه کدام است که استتباب کلینیکی گفته میشه؟ یعنی کسانی که عکس العملشان از باعث آی جی ای است که تثبیت میشه توسط یک دکتر، تثبیت میشه که ضرورت به چیز دارن، ضرورت به واکسین دارن، برای از این واکسین تطبیق میشه. ناتوانی در دور ساختن الرژن، امی برادر ما که از هلمند یک سوال داشتن که در وقت گلها اینا حساسیت میتونن از دور نمیشه از گلها، بسیار مشکل است که حتما مجبور است که بیرون برون کار و وظیفه داشته باشن، این نفر باید واکسین بکنن. همچنان کسایی که در تداوی دوایی موثریتش کمتر باشه باید واکسین شوه. همچنان مریضایی که چیز باشن، یعنی در خطر و محدودیت تداوی قرار داشته باشن، اونا باید واکسین شوند. و کسایی که واکسین شده نمیتن، یعنی بر کسی بر کیها واکسین تطبیق نمیشود، یعنی به هر مریض ما نمیتونیم واکسین تطبیق بکنیم. کسی که از قبل یک استما، یک نفس تنگی
داره
که کنترل نمیشه، یعنی استمایی که کنترل نمیشه،
دکتر صاحب میشه بعد از خبرها روی موضوع صحبت کنیم؟
درست.
شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم دکتر صاحب جاوید ناصری متخصص امراض